بلکې هدف د ایجاد د فهم دی، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې، او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده، فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري، لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی، او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي، بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په ماخذ په خپل څه نه سویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د مقاله چا سوي د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي، او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کې دي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي، د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده، او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي، د ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 88 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې مې وبان چې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګلیزي دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې دی. دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات یو زر اتسو اتیانه تر یو زر اتسو شپږنوي پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسر مهم دی. بل یو کتاب چې دسه نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس. او بلې د فهم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ. د آمو سین در اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ. او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
تاسو غواړم ډاکټر صاحب تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته ده شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړم، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې د آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، د راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوی وو. هغه په غټو تورو غټو حروف سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه. او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شوی، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي؟
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې ووم، اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهوم کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو، هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان په سر ټول کړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. الته خطي نسخه هم دي او الته دغه ټول راپورونه، لیکنه، اوراق، پانه چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې، تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي؟
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي. او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی، او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي، د حکومتونو د سینه ده. او اما خبره پدې کړه چې وای البته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواقی د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت اگر صحیح پیخی اگر پیخی چه رقم چه پیخی شویدی ده اگر باره که صحیح معلومات ور که چه ده اگر ده اگر معلومات به بنابانه سیاست وزه که اول ده حکومت سر بیا معامله و که نو لحاظه دست هم نده چه اگر با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بدنه وی.
ترچه ده پوری ده شوروی اتحاد پا مراجع و پا اسناد و رتول کرد و اسناد باندې تاسو اتکا کولی سی؟
ده شوروی اتحاد زه پا روسی بانده متاسفانه نپیگم، او آغا اسنادم زه نپیگم چه آغا بالتا ده خلکو ده استفاده ده پارا پا کتابانو که ایکلی جارشیفیونو که ایکلی شویوی. اما ده شوروی جنرالانو او لویانو زیادو ده خپل یاد داشتونه ده خپل یاد داشتونه ده مشاهدو ده کتونه نبخی لیکلی چه بتمان بده. اما دا خود دغه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړي دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړي دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی، او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنې تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې پدې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره پدې یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي. دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده. نو
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړي دي چې هغوی په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص له خوا دي، چا به د مذهبي نظر، چا د سن نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوره مشکل پدې نه ده چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشی کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخون احیا کی خلصونو کې تیوان دي کی
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی دغه د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې روایت به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شاه سوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په روسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیا او پښتنه می له شغلي سنگروال څخه وکړه
نو مله په دې باندې خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکادمیک او مسلکی سړی دی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د دې د اکیډمیک په تهغه لمړی سړی خو نه سملی یعنی دا دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدر توایم د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر اپاغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکادمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنگروال صاحب وبخشه که چیرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پوتیرو فرزند شل دي شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سي علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا
دي خو څول عملو نه ده دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه دی د دې د دغه په څنګه چې د خپل مسلک کې اکادمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د دې نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پیش دی کړی و په خارج نه تقریبا څو ډیګری غانې راوړي وي ولی دې لیکلو استعداد نه درلود د دې یو وخت غنه دا و چې د پښتو په فارسی او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي دی لیکوالو نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم دې په لیکلو باندې استناد کوي دې یو لدا دې چې د انګلیسي فرزند دا و دستی ما سره دوه کتابونه دی فرزن یو کتاب دی گورنمنت اند سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکل افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زفکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب وکړ. یعنی فرضاً ده په دغه دری وړو ژبو باندې لیکوالی کړې ده، نو ځکه خو ډېر خلک
سنگروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي. دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاخیز وکړه، د دې بندي کېدل وو. د دې روسانو په وختو کې یا فرزند دی کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې وو، او د نړیوالو پام هم د تواوخت، او دغه بندیخانه هم تقریبا په دې باندې اغیز وکړه. بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کم په بریتانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره هم چون هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وي، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی. دوی اغلب سیاسی بیکگراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له در سره ما خبري کولې، درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد میغه راهنما لار شو، استاد میا ویل سي دغه تاریخ پود دغه لیکوال دی. نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم وات ما ویلی چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې د ډیر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کې هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و، دا د ترجمه کې په هغه وخت کې چې د لا پی ایچ ڈی ته نه راغلی، او د هغه وخت ټولنې چاپ کې. او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. یو سیمینار په دو سیمینارونو کې زور سره وم، یو سیمینار چې د ایران د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله، او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کانفرانس کې په خپله دغه کانفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا و، او په دې کې د پاکستان استازی هم و، او دغسې ډول نور ډېر کانفرانسونه. فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرانس درلوده، همدا په کې و، او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې و. زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل، ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي، دا ما تر اوسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل. او تقریبا په لر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو، دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې، دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم، نه نو اوسم، نو دا خلک ما سره بلد دي. نو د دغه کنفرانس شنو کې د ماترا کېدل او بیا حالت د خبرې د مسلک پر نه کې او بیا د ټول پیښو کې تقریبا د حضور حضور او ډیر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط ورته برابر شوی. علاوه د دې نه چې دی لیکوالو علاوه د دې نه چې د یو اکاډمیک مسلکي سره وو خو د دې ټولو نه ډیره ښه زمینه ورته برابر شوی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کنفرانسونو کې برخه ترانیم دیو پیزاند کوردیننه مو پیزاندل شاګردانو مورته احترام درلو دی لیکنو یم تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل چې د باندې د تاریخ لیکنې باندې د په مسله باندې ځانګړی اغیزه کړی دا
سنگروال سپ په تیرو تقریبا ډیر چلويشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سوایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بی پریتوب پری شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یا تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرن بی پرې نه پاتې سوای یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرندنیو مثال دا چې د ریشتیا هم په زندان کې وکړول سو د ریستنز یو لیدلې بیرین چې راوته د کتابخانه نوم به ناخلم یو چالو خو و پرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه کړهونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لګ حقیقت نه بللی نه دي خو لګ به پکې هغه وی لګ غلو به پکې وی خو دغه مرام نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوره غرزولې ولې بیا هم زه پکې کوم دی یو انسان او دی انسان ته توګه نو طبعا چې یو چالو خو څوک زورول کېږي لګ به ندیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لګ کې هغه د تشکم ځان راځیدلې نو دا تاثیر به کی زه نه وایم چې دی خو دا تاثیر به دی خو به تاثیر بم نه وي ولی که چې په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو بیا د دربار اغیزه پیوه یا به د اوخدي مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی وو اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغې وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه یې ته دونه نه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیل انسان په توګه باندې د دغه کړي دي
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې
دې ټولنیز شخصیت وو یعنې تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دایما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خو داسې وو که نه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن وو دغه نور واړه واړه ماشومان هغه ته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی وو ډېر عادي سړی وو ډېر فرمایشي سړی نو هته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم فرض دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم دلته هم اسیستانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېر مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته یې لې چې ولا د ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسان چې دلته یا سنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وي خو ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه د یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وي فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومن وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستو کې دای په ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکل اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشر او خود دې ترڅنګ دای له یو لهغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دیرا پایني وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دیرا به شپه ورځ د دې د پاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دی وشي په دغه په دې په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړه کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما غد دقیق او بغو د مخ چې الله دی او بخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمي په دی یخ واغو کې بده یو خپل دی رکه او مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متمعرفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس حس ته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او داغه اروا دي خادبي مونږ ورته دعا کوو داغه ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي.
لشغل احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې پمنګ باندې سویرې کړه سولې پمنګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل دقه قاف د خاپرو کړي کسی زمونږ د چون غر کسی کسی د محفل زده گذر په مازیګر یم مین زده گذر په مازیګر یم مین کوم افسوس چې به د هغه د محفل د سازو پیس کې هوا پورته کړه د سالو پس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د مفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د مفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزلو ترانه د مفل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاوده او رانه شوی دی. دوی د ادب دیوه په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خوري دی لوي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوان کتابونه چاپ کړی دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټه کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار درو پیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالی اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیز ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورم برخه کې څورستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پوښتې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټو به پیګدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بے وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرموی سلام.